خبرې کوه
غټ بخکاره شي. د خبرونې په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کینئ، خدای مو راواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مو راواله.
خواهش کوم، یو کور مې په کار دی.
کور مو په کار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب، ډیر ښایسته کورونه را سره دي، خدای مو راواله.
یو کرایي کور مې په کار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مو راواله، انګړ والا وي او که اپارتمان. د موټر ګراج ولري که نه؟ یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مو راواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شوم. کورونه اوس ګورئ که وروسته؟ خدای مو راواله.
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه؟ خدای مو راواله.
هغه د څه دپاره
صاحب؟ داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور پیسا و کتاب ښه پوهېږي، خدای مو راواله. او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مو راواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مو راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مو راواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب، دغه کلچې در واخلی، دغه کیک نه لږ در واخلی، خدای مو راواله.
مننه وروره، مننه.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده؟ که نوی کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه ور یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مو راواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموډ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مو راواله. دا څه وایې؟ دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایې چې څلور کوټې لري.
هو رښتیا وایې، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست؟ دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې حرارتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې؟ بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مو راواله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مو راواله. د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مو راواله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نور هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې؟ خدای مه راوله،
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مه راوله.
چیرې؟ تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو؟
هو، که ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړ لکه سکدی خپل بچی وي؟ اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لاڅه کړې، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلې چې شریف سړی دی کنه؟
اوس دیو ولسوال صاحب دیوې ورځې کاری یاداشتونه واورئ.
اوس د سهار اته بجې دي. لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوا ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار نه بجې دي. خلک خوشاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار لس بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین یوولس بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وی چې قتل کړي باید ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کی څه وکړو مو خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر او ستاره امینی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
سپینو مسک بنا و جانان زمان